السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی خو بے ساري بریا. افغانستان په 130 منډو سکاتلند ته ماته ورکړه. فوټبال کې بیا بحرین ته د افغان تنکیو لوبغاړو سفر لغوه شوی. اروپایي ټولنه وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اړمنو افغانانو ته مرستې رسیږي.
که افغانستان په هکله لکه څرنګه چې پوهیږئ غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار واوسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري.
او کندوز کې د خولیو او چادریو بازار تود شوی.
مخکې دا بند و اوس چې عمارت راغلی دا خولې لږ زیاتې شوي دي، زیاتې به سر کوي.
د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالب چارواکو دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سږکال له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي برادر او وانګ یي پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یي د طالبانو د سرپرست حکومت له یوه پلاوي سره هم ووبیدي.
在多哈期间，王毅国务院将会见阿富汗塔利班临时政府代表。
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطه طالب چارواکو سره کتلی دي. ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځنی ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندیدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بند شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په 100 کې تر 80 زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستی. سهارانه خبری مجله اوري نن د لړم څلورمه او د اکتوبر شپږمه نیټه ده. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. افغانستان د نړیوال شلورا جام خپل لمرنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان چې پچې ګټلې و لمړی بیټینګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سکاټلند ته 191 منډې هدف ورکړ. ګڼو افغانانو پر دې بریا خوښي څرګنده کړې او د خوښۍ پیغامونه ورکړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شلوور جام خپل لوبړی مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچای ګټلې و لومړی بیټینګ وکړه او په شلو ورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 190 منډې وکړې. خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمن بې ساری باولینګ وکړه او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړی وسوځول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لوري د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ رپېدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د شخېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبیل سترګو اوښکې وبهېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې. اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویلو چې افغان لوبغاړو روحیه ډیره ښه ده. لوبغاړي په ډیر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډیر ستر توپیر سره ماتې ورکړه. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولای چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسیدو وروسته په لوبغالي کې یو نندارچی وویل
سکاټلند هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې. افغانستان ته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدی هر یو 40 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 40 منډې وکړې. خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 40 توپونو 9.5 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریالو د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره لدی کبله هم ډیره مهمه و چې د کورونا د اوباله کبله لې و اوجده ځند ورسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د ننداري زمينه برابر شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو ځلې دوه نړیوال چم ډېر خپل وکړو. سکاټلند ته دوی په خو هم په 2015 کې په یو ورځنی کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې ده. د لیبیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان د ملي بیرغ ځل ورپېدل او ملي سرود اوریدل مینوال ډېر ارمانو چې کله خپل د حالاتو نه پس د ارث او ګوري به نو ډېر ته خوشاله هم شو. په سترو کې وخت کې هم راغلي. نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده.
شاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاتلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د یو سلو دیرش منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. تاکل شویر چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یک شنبې په ورځ هند ته په لسو ویکټونو مات دی ورکړه.
په نړیوال شلوریز جنگ کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال له درویش کلنو کم عمره لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالۍ کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه ورته تمرینات هم کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ځپلې. دا چې دا سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولي لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سه. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړی له روحي پلوه سخت ځپل سوي دي.
سفرای ممکن میبود که ما بتانیم با امیدی به مردم امیدی به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخښلی وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوي، خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشین شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
خیلی زیاد شده، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و ازادي راډیو ته وویل
مازی و ای مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت وویست او تمرین مو کرد در طول ولایتونو لوبغاړي کابل تراغلی و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
جلسه ما تمرین داشتیم ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را عقل ما را کم میده.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
د ورزش اگر فعلا چه قسم توجه که با ورزش هست یا با ورزشکار هستن اگر به این قسم باشه ما اینده
ورزش که د ورزشکاران ملاتړ وشي د ورزش راتلونکی به ښه وي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتلونکی به په افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي.
ولی فعلا که در کدام وضعیت هست د وضعیت متاسفانه د ورزش افغانستان خوب نمیبینیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پایل کړي. ومغوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نسوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځئ چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو لنډیز درته خپور کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله ښکلي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د تیان جن په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یو گاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د اروپایی ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایی ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکې یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایی ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرینګ دي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټن ځای بدل شي. اروپایی ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخاوني ولشي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارډ ډالر مرستې ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو للارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورسپانه وای چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول د دغه مرستو د ویش پاړه اطمینان نه لري. ورسپانه دا هم ویلي چې 13 میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغه اتحادیې د نورو ډیپلوماټانو د ورتګ مسله ورڅوي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغه ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی.
اروپایي ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدا دوام پیدا کوي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو دوه ادارو خبرداري ورکړي چې د سه کال په ژمي کې به 30 میلیونه افغانان د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو درېدا او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د اسمات ساروان پر راپور کې.
اروپایي اتحاد وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحاد ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستان د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, I've said it a few times before, we are working
د افغانستان په حق له کسرنګه چې په هیجه په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقشه نه ده. غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار ووسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري، نو په کار ده چې له طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او خطر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرستې رسیږي.
Afghans at risk and to ensure the continued access of humanitarian aid.
د اروپایي اتحاد ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو سژنې شمه د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللای دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د سشکال په ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وای چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 13 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسونیت نشته. پراتلون کو څومیاشتو کې دا شمیر تر 22 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت شمې را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس هم ردی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په وروستیو کې له افغانستان سره د مرستو په دوه نړیوالو کنفرانسونو کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. خود ملګرو ملتو اداري وایي چې تر اوسه پورې د دوه مرستو په درو کې یو برخه ورکړې شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 1.5 میلیون ډالر ته او په 2022 کې د کار او کښ په موسم کې 200 میلیون ډالر نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس ډیوډ بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه دې بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله وتلی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کندوز ولایت کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د خولیو او برکو بازار تر بل هر وخت ښه ګرم او تود شوی دی او مینوالي هم په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو پر سرونو برکې لیدل کیږي. په دې ولایت کې دوکانداران هم وایي چې کاروبار ښه شوی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د خولیو او برکو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ روډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سیده بیخي ښه سوی ده. مونږ سیده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه اوس کله ډېر سیده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې لس دانې اوس سیده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دی، دا کلو خلک دی، هر خلک دی راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادري زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغې حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې، داسې چکپاینو کې بندېدل او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي، له 500 نیوله تر 300 شپږ سوه پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج دي، خلک ډېر په سره دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولې چې دی مقصد اوس رواجونه لږ درجه سوي دي، قندرګي خولې خلک زیاته غوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو او چې امارات راغلي دا خولې لږ زیاته سوي دي زیاته په سر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرې او خولې د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولې پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه د دوکان مال مې واخیسته اوس غواړم چې یو خولۍ واخلم. دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دی او ولسوالۍ کې دا خولیګانې رواج دي، ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو ښه خوړې دي. نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی، دا 1500 یا دی مال دا 300 روپۍ راکوي نه ډېره ګرانه ده.
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دوکانداران د برقو او خولو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی وو او دغه راز د خولوی بازار هم خورا پیکه وو، خو اوس خولوی او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه او ری تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی د دغه خبری مجله د پای شی بوت نګدې شوی په مکرې د خبرونو لندېسته. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنی چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلې دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا په وروستي راپور کې شوې ده او ویل شوي چې ډیری کسان د بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کیری سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدراعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې لیکلي د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې کتلې دي. یو ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونو کسان او موټر د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي، خو پرون د نامعلومه دلایلو له مخې بیرته بنده شوله. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو ګټون کوي اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې